د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د افغانستان اجرایی ریاست وای چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیر شپه سره لیدلی دي. په یمن کې په هوایی په ځانمرګه برید کې 15 کسان وژل شوي دي، او ترکیه وایي چې په سوریه کې په برید کې ملکیان نه یاخیان وژلي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو د دې ساعت وروستۍ پښتو خبرې خپرونې ته ښه راغلاست. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه لرو. وروسته خپرونه په سبسوي بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړم. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ په درېیمه غونډه کې چې تېره شپه پارک کې وسوه، د ټاکنو د سیستم د اصلاح او د الکترونیکي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیلېدو په ګډون په یو شمېر مسایلو باندې موافقه وسوله، او ټاکل شوې ده چې بله غونډه به روانه اونۍ هم وسي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د مرستې رسونې یوې آسټرالیایي میرمن چې نږدې 4 میاشتې مخکې د ننګرهار ولایت له مرکز جلال آباد ښار څخه ناپېژاند وسلوالو تښتولې وه، تېره شپه د یو لړ ځانګړو عملیاتو په لړ کې د سړي تښتونکو له منګولو نه وژغورل شول. میرمن کاترین جان ولسن چې په کیر یې شهرت درلودې، د غوایي میاشتې په نامه نیټه سهار مهال د جلال آباد ښار د 4 موضع څخه ناپېژاند وسلوالو وتښتوله. د سمنګان پولیسو په دغه ولایت کې د وسلو یو قاچاقبر نیولی دی. د سمنګان ولایت د پولیسو د امنیت امیر اسلام الدین وایي نیول شوي قاچاقبر 2 کلاچنکوف او 2 پیکا په یو موټر کې ځای پر ځای کړی وه، او غوښتل یې چې دغه وسله له بغلان څخه بلخ ته انتقال کړي چې امنیتي ځواکونه ونیوي او اوس تر تعقیقاتو لاندې دي. په یمن کې چارواکي وایي چې یو ځانمرګي د دغه هیواد په سویلي ښار عدن کې لږ تر لږه 45 تنه وژلي او په لسګونو تنه نور یې ژوبل کړي دي. چارواکي وایي ځانمرګي بریدګر د دوشنبې په ورځ خپل له بمونو ډک موټر پر هغې ودانۍ وروستي چې د حکومت طرفدار ځواکونه پکې دېره وو. راپورونه وایي چې د ځینو وژل شویو کسانو صحت ښه نه دي او ښایي د مړو شمېر زیات سي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دي منلی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د بنګلادیش په پایتخت ډاکا کې دی او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو مشران پر اقتصادي پرمختګ، دوه اړخیزو همکاریو او تروریزم سره د مبارزې په هکله خبرې وکړي. د بنګلادیش د سفر وروسته به ښاغلی کیری نوې ډیلي ته ولاړ شي او هلته به د هندي چارواکو سره وغږیږي. د هندي چارواکو سره به ښاغلی کیری د کشمیر پر مسلې خبرې وکړي. د اسرائیلو پخوانی د دفاع وزیر بنیامین الزایر چې ورته د عربانو او اسرائیلانو ترمنځ د اړیکو د تامین د یو مرجع په سترګه کتل کېدل، پرون د اکشنبې په ورځ د اورپیش ناروغۍ له کبله مړ شو. هغه د 80 بن الزایر په عراق کې پیدا شوی و او په کوچني مالک اسرائیلو ته ولاړی او وروسته د اسرائیلو په پوځ کې خدمت پیل کړي. هغه د اسرائیلو د تاریخ په دوو مهمو جګړو کې عمومي قومندان و چې وایي د 2018 کال د 6 جګړه وه، او بلې هم د 2023 کال د یوم کاپر جګړه وه. د سوریه یاغي ځواکونه چې ترکیه ملاتړ کوي په سوریه کې کردانو څخه د 4 کلیو کنټرول ترلاسه کړی دی، او دغه راز د سوریه په شمال کې یو شارګوټی هم نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه خپاره شوي دي چې په سیمه کې د ترکیه د هوایی بمباریو له کبله لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي دي، خو ترکیه بیا وایي چې په هوایی بمباریو کې ملکیان نه بلکې یاغیان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د سوریه نظارتي ډله وایي چې الیکوپترو د شنبې په ورځ د هلب په مادي ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو 2 بیلري بمونه ورغورځولي دي او لږ تر لږه 3 کسه یې وژلي دي. د کولمبیا د فارک د یاغي ډلې قومندانانو خپلو قواوو ته امر کړی دی چې د حکومت سره دي د دایمي تړون په لړ کې اوربند اعلان کړي. د دواړو خواوو ترمنځ به راتلونکې میاشتې د سپتمبر په میاشت کې د سولې رسمي موافقه لاسلیک سي، او په دې سره به د دواړو خواوو ترمنځ د نیمې پیړۍ جګړه چې په نړۍ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي او پکې 2,00,000 کسان وژل شوي او د 5 میلیونو شاوخوا بې کوره شوي دي پای ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د برازیل منفق شوی ولسمشر ډیلما روزف نن د دوشنبې په ورځ د هغې واد سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي چې د هغې د استیزا بهیر پر مخ بیایي. د 2 غور او بحثونو وروسته سناتوران به پر دې رایګیري وکړي چې میرمن روزف په دایمي ډول د وظیفې څخه منفقه کړي او که نه، او وروستی خبر دا چې 6 ساینس پوهانو د امریکا د هوایي په ایالت کې مارس یا مریخ ته د تګ یو کال تمرین په بریالیتوب سره بشپړ کړي. تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ په ویب سټ باندې هم تعقیب کړئ چې آدرس یې دی www.vnews.com/pashto. دا غړي د پخوانی
روندونکو لږ وروسته د ځوان هلی خپرونه هم درته نشریږي. په خپرونه کې نن په دې غږیږو چې څنګه د ځوانانو ترمنځ د عدم تشدد یا تشدد نه کولو فلسفه ترویج کولی شو. تاسو هم کولی شئ چې لږ وروسته په خپرونه کې برخه واخلئ. خو د هغه نه مخکې درته دا راپور لرو چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ د دودولو په برخه کې د عامه پوهاوي یو میاشتنی کمپاین پیل شوی دی. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون مسؤلین وایي لا هم افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د وزارتونو ویاندویان له رسنیو سره د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ښه همکاري نه کوي، او د دغه یو میاشتني کمپاین په ترڅ کې به معلوماتو ته د لاسرسي د حق په اړه په حکومتي ادارو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي شي. تفصیل یې د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر په راپور کې اوري.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د سر کمیسون مسؤلینو د یونسکو سازمان په ملاتړ د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي فرهنګ د دودولو لپاره یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د دغه کمیسون مسؤلین وایي په دې یو میاشتنی کمپاین کې به د حکومتي ادارو په ګډون خبریالانو او د مدني ټولنې استازو ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو لارې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې معلومات ورکړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د سر کمیسون رئیس سید اکرام افضلی په کابل کې خبریالانو ته وویل سره له دې چې قانون د خبریالانو په ګډون ټولو وګړو ته د حق ورکړی چې د حکومت له کارونو څخه څارنه وکړي او په اړه یې معلومات ترلاسه کړي، خو حکومت په ځانګړې توګه د وزارتونو اکثره ویاندویانو په دې برخه کې له رسنیو سره ښه همکاري نه کوي. هغه ویل اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له مخې کمیسیون کولی شي چې د معاش د کمولو په ګډون له نورو تادیبي مواردو څخه کار واخلي، او حتی موږ کولی شو د هغو کسانو په اړه چې اطلاعات پر وخت له خلکو او رسنیو سره نه شریکوي وړاندیز وکړو چې هغوی له دندو ګوښه شي. هغه کسان چې د ادارو په راس کې دي او د اطلاعاتو رسونې مسؤلین دي که دوی له موږ سره همکاري ونه کړي او د کمیسیون فیصلې ونه مني، موږ به هغوی سرنوالۍ ته معرفي کړو. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې په داسې حال کې یو میاشتنی کمپاین په افغانستان کې پیل شوی چې یو شمیر افغان خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د حکومت پر ویاندویانو کلکې نیوکې کوي او هغوی له رسنیو سره په نه همکارۍ تورنوي. په کابل کې خبریاله صوفیا محمد زایی امریکا غږ ته وویل
معلوماتو ته د لاسرسۍ په برخه کې خبریالان ډېر ستونزې لري. په تېره بیا په هغو راپورونو کې چې تر ډېره حکومتي چارواکو پورې اړوند وي موږ په ډېر مشکلاتو سره کولی شو چې د هغوی غږ واخلو، او کله هم د هغوی د غږ پرته موږ خپل راپور بسته کوو او خپور کوو، ځکه دوی نه راکوي موږ ته کلپونه او یاده چورته زنګ وي سل پلمې موږ ته کوي. او دغه د معلوماتو ته لاسرسۍ قانون هم تصویب شوی دی خو حکومتي چارواکي په هغه عمل نه کوي.
دغه راز په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال عصمت الله مرادی هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د حکومتي ادارو له نه همکاري سر ټکوي او وایي
په اوس وخت کې موږ ګورو کوم وایان ته زنګ وهو خپل ټلیفون له دوی سره نه وي، یا د سکرتر سره وي یا د مرستيال وایان سره وي. مرستيال وایان دی وایي چې وایان ته زنګ وایي، وایان دی وایي مرستيال وایان ته زنګ وهي. نو په همدغه وخت کې زموږ ورځ تیریږي او معلومات نشو ترلاسه کولای، نو موږ ترې راضي نه یو. په لاندو کې کده وایم چې یو سخنګوی داسې شوای دی لکه یو وزیر په هوز وخت کې.
دوی له اړوندو چارواکو څخه وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ته درناوی وکړي او په کاري چاپیریال کې له خبریالانو سره ښه همکاري وکړي. تیر کال افغان حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له اوږده ځنډ وروسته توشیح کړ، خو دغه قانون نه عملي کېدل ډیر وخت د خلکو او خبریالانو نیوکې راپارولې دي. خو اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسیون مسؤلین ټینګار کوي چې حکومت باید خلکو او خبریالانو ته د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي، او خلک باید پوه شي چې د بندو دروازو تر شا د هغوی په استازیتوب څه تصمیمونه نیول کیږي. د سپتمبر 28مه د یونسکو د سازمان لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې، او ټاکل شوې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسیون مسؤلین د غورز د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې هم ولمنځي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي هیڅ هیواد له ترګري څخه په امن کې نه دی، او د ترګري پر ضد مبارزه به د هیواد ګډې د هیوادونو د ګډې همکارۍ څخه پرته امکان ونه لري. ښاغلي کیری د خبرې بنګلاديش ته په خپل لومړي سفر کې د هیواد له چارواکو سره په یو ملاقات کې کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
راسه حال کې چې په بنگلاديش کې د ترهګرۍ پر وړاندې اندېښنې مخ په زیاتې دودي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امنیتي او بشري حقوقو پر سر د خبرو لپاره نن بنگلاديش ته لاړ، او د صدر اعظم شیخ حسینه او یو شمیر نورو چارواکو سره یې ولیدل. ښاغلي کیری په بنگلاديش